به دست می آورند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازی د مخام وبجي شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځنګل شوې ده چې ز فرید سیال پکې ساسي قربانې مخ تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې ویل چې تورن کس نن د مرکز محترلم په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي دویم کس دی چې طالبان یې په عام حضور کې اعداموي. طالبانو اعدام شوی کس اجمل یاد کړی دی، ویلي دي پر نوموړي یې چې د 50 کسانو په وژلو تورن و د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فرا کې د شریعت له مخې ورته حکم عمل کړی و. د طالبانو سرې محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې پر تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی. دې محکمې په څلور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې یو سلو 15 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت لپاره ضد پروپاګاندا روانه ده او زیاته کړې ده چې د ریچارج بینټ راپور هم د همداسې پروپاګاندا برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارج بینټ پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه ویل چې د طالبانو کړنې د جنسي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې همیره حمیدی هم دغه راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کیږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتې دي چې په دې هېواد کې له ډېره افغانو خبریالانو سره مرستې وکړي. د آزادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د شلمې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغانو خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړای شي. په بیان کې یادونه شوې ده چې په پاکستان کې د افغان ژورنالستان په ډیرو ناوړو شرایطو کې ژوند کوي او اجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګوندي او لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شول. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګن نن اوکراین ته خبرداری ورکړ ک د لویدیز له توغندې او په استفادې په کریمیا بریدو کړي سمدستي به ترې غټ واخلي. شوګوی نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو وویل چې د اوکراین وسلوال ځواکونه پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې د روسیې له خاورې سره ملحق کړي د روسیې پر قلمرو د امریکا د هیرمرز او برټانوي سټورم شندو توغندې او په یا برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوزي ځانګړو عملیاتو له زون څخه بهر دا له داډه ول توغندۍ استفاده دا مان لري چې متحده ایالاتونه او ستره برېټانیا په بشپړه توګه په دغه جګړه کې ښکېله شوي او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پریکړو پر مرکزونو سمدستي برودونه وشي. په وروستیو اونیو کې کریمیا او د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي یو شمېر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمېر برېدونو راپورونه ورکړل شوي دي. کیف تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د افغانستان د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلو کې مسینه کلوبډلی د یو سلو یو نوی منډو په توپیر عامو لوبډلی ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. دغه پایلو به چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب تریکی پالو دغه لوبې چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب تریکی په لوبغالي کې پیل شوې نن د مسینک په ګټه پای ته ورسېدې. د پایلوبې نمړې پاڼې مسینک تر سره کړې چې 315 منډې وکړې. امو لوبډلې بیا په خپلې نمړې پاڼې کې 255 منډې وکړې.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
بیا مم سلامونه ومنه. هله د چتا سي ټول برته روغ جوړي است په ځوان فکر پروګرام کې. نن زفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانه یو. نن د جوم د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورسته د ورځ په داسې حال کې رسیدي چې ډیری افغان کډوال نمړی د افغانستان ګوندي هوادونو ته کډوالېږي او ورسته په قانوني او یا غیر قانوني توګه اروپایي هوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې په 2020 او 2021 کلونو کې د افغانو کډوالو وضعیت څرګرلی لیکي چې په دې دوه کلونو کې 3.5 میلیون افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي دي. 24% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیه او اروپا او په سلو کې دوه نورو لویدیځ هیوادونو ته کډوال شوي دي. په یو وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې کډوالو په یو کښتۍ کې چې د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوې وه د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې کښتۍ کې د سلو څخه ډیر سپرلۍ و برخلیک لا معلوم نه دی او په دغې کښتۍ کې له سلو ډیر کسان وژل شوي وو. همدارنګه له سلو زیات لا تروسه هم نادرکه دي او ځینې کسان ژغورل شوي وو. په هغه راپور کې چې نن دغې سازمان ورکړی دی ویلي دي چې په دغه کسانو کې چې په دې کښتۍ کې ډوب شوي دي او تر اوسه لا جسدونه هم نه دي پیدا شوي د ډیرو یې زیاتره افغان کډوال او همدارنګه پاکستان د پاکستان هیواد څخه هم کډوال شامل و. نن په همدې موضوع خبري وکړو چې یوازې دغه پیخه چې په تیر ورځ د مدیترانې په اوبو کې شو و دا روستۍ پیخه نه ده او روستۍ به هم نشي. لدې وړاندې هم داسې ورته پیخه شوې دي. په دې به خبري وکړو چې ولې افغان ځوانان د اروپا ته د رسیدو لپاره دغه سختې لارې انتخابوي او دوی په دغې لارو کې د کوم سختیانو سره مخ کیږي. په ځانګړي ډول د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې په دې روسیو کې ورکول شوي دي ویل شوي دي چې په ترکیه کې هغه افغانان چې اروپا ته د تګ نیت لري دوی د قاچاقبران لخوا یرغمل کیږي، زورول کیږي او حتی داسې راپورونه ورکول شوي چې د دوی نه جنسي استفاده هم کیږي او بیا دوی چې کله د قاچاقبران لخوا ونیول شي بیا کورنیونه پیسې غوښتل کیږي. دا چې دا راپورونه څومره په ځای دي او هغه کسان چې اروپا ته راغلي دي او دلته می شوی دي د غلارې کتلې دي څومره سختیانې دوی ګاله لیدې. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع تم شو او هغه کسان نه چې د غلارې کتلې او په دې لار راغلي دا به پوښتو چې آیا دغه لارې د دې وړوي چې اوس د اروپا کې کوم ژوند لري او دوی دلته راغلي دي، آیا دا په دې ارزي چې دوی د خپل ژوند دومره په خطر کې اچولی و او کنه؟ او هغه افغان ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال ژوند کوي او دوی نیت او اراده د دې لري چې افغانستان پرېږدي یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي یا اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ نیت لري، دغې ځوانانو ته د دوی مشوره څه ده او د دوی په ان باندې دغه ژوند چې په اروپا کې اوس دوی په کې میشتي دا د افغانستان ژوند سره څومره د مقایسې وړ ده او آیا د یو ځوان لپاره کم طرف انتخاب اول مهم دی په دغه شرایطو کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی؟ نو موضوع بل دوی سره څېړو. نن سره په خبرونه کې په اروپا کې میشت شفیع الله تل، نوید صافی او عدیل دانشتی. تاسو درې واړو ته خراغ لاس وایم ستړي مشي. اتل صاحب په پایل کې تاسو ته راځم. تاسو راته وایست چې څنګه اروپا ته راغلی او دغه قاچاقي لارې چې اوس مال زیاتره افغانان
هڅه کوي چې دوی ځان په اروپا ته ورسوي. ستاسې پان باندې که تاسې قچاقي راغلي یاست، د خپلو تجربو نه راته ووایاست دغه لار کې مو څه ولیدل؟
سلامونه تاسو ته او درنو میلمنو ته او د خپرونې اوریدونکو ته. او ما هم د نور افغانانو په شان دغه لاره قچاقي پیل کړه، او سفر مې د افغانستان د کابل ولایت څخه پیل کړ، او بیا همداسې نیمروز ته لاړم. نیمروز بیا ایران ته، ایران نه بیا ترکیه. په هغې وخت کې د ترکیې لارې دومره سختې نه وې لکه نن سبا کې دي. نو مونږ په بلغار کې د قاچاقبرانو لخوا نه بیا ګرو شولو، هلته که څه هم وهل او ټکول هم مونږ ته راکړ، خو تقریبا لس پنځلس ورځې مونږ هغوی سره وو، بیا هغوی د هغې ځای نه وباسلو. نو کله چې هغې ځای نه مونږ وباسلو بیا نور موټرو کې همداسې راغلو، خو لارې ډېرې هغې سختې شوې مونږ ته، ځکه مونږ هلته ګرو شو او وهله مونږ ته راغل. مونږ خو دغه لارې داسې نه وې دغه کړې، انګېرلې چې دومره به سخت وي او وهل ټکول وي. خو هغه سختي مونږ په ځان باندې تېره کړه، او بالاخره 2018 کال کې فرانسې ته را ورسېدو.
نو اتل صاحب، ولې دې وغوښتل چې بهر ته لاړ شي؟
په افغانستان کې کاغي وخت کې جمهوریتونو هم اقتصادي ستونزې وې، هم امنیتي ستونزې وې. نو مونږ هم امنیتي ستونزې او اقتصادي ستونزې دواړو له وجې مونږ پرېښود، او دا سم مهاجرت سفر هم پیل کړ.
اتل صاحب، دا هم راته ووایه، پیل مو چې د کابل نه دا سفر مو چې له کابل نه پیل کړو، په دغه ټول سفر کې یوازې قاچاقبرانو ته دې څومره پیسې ورکړې؟
قاچاقبرانو خو تقریبا داسې وخت چې 8000 روپۍ قاچاقبرانو مونږ نه اخیستې، بغیر دغه څنګه چې مونږ په ځان خرچې کولې په لارو کې. د یو شیخوا د لارې سفر دپاره به چې مونږ څه اخیسته هغې نه بغیر.
او کله چې د ایران سرحد نه اوښتلې، هغې نه وروسته ترکیې او دغه لارو باندې چې راغلې، قاچاقبرانو دغه نه علاوه تاسې څو افغانان وی او ټول تاسې سره ځوانان و که کورنۍ هم در سره وي؟
مونږ ټول ځوانان و، مونږ سره یو کورنۍ وه، او نو ټول تقریبا دیش پنځه دیش ځوانان و.
مننه تل صاحب، کور ودان تاسو ته به بیرته راوګرځم، ځینې پوښتنې را سره پاتې دي. په دې تجربو به مو خبرې وکړو. ور به شو دانش صاحب ته، دانش صاحب هم را سره وصل شوی دی. دانش صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې هم په قاچاقي لار اروپا ته راغلي یاست، یو وطن مو پرېښی دی. اول ورته دا ووایه چې تاسې ولې اراده وکړه چې اروپا ته لاړ شي؟
مننه پلی ده، خور سلامونه تاسو او ګرانو محترم میلمنو ته، همدارنګه د ازادي را ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې په افغانستان کې دا وروستي تحولات راغله، نو زه خپل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یم، کنال ته چې ده د بګرام هوایي اډه چې ده، هلته مونږ یو څه هغو خلکو سره څه قراراتونه درلودل، بیا له همغې وجې نه وو چې مونږ ته څه ستونزې پیدا وي، امنیتي ستونزې دي، به مخې په لحاظ ما هم وطن پرېښوده او راغلم.
دانش صاحب، زیاتره ځوانانو چې په تیر دولت کې کار کول یا امریکایانو سره کار کول، اوس مهال د امنیتي ستونزې له کبله وطن پرېږدي. هغه وخت خو چې تاسې راغلی، هغه کوم وخت و؟ او سربیره پر دې چې د دغه وطن مو پرېښودلو، هغه ورځ چې تاسې تصمیم ونیوه چې د امنیتي ستونزو له کبله وطن پرېږدی، کورنۍ در سره موافقه وه چې تاسې په قاچاقي لار شئ او که نه؟
نه، هېڅکله نه. کله نه چې تحولات راغله د 2018 کال د اګست په 15 باندې، نو په 23 تاریخ ما تصمیم ونیوه چې اروپا ته راشم. هېڅکله را سره کورنۍ موافقه نه وه، او هېڅکله یو څوک بچی نه پرېږدي چې هغه د مرګ خولې ته ځان وسي. نو کورنۍ را سره نه وانه موافقه، بس زه مجبور و مکلف باید چې ما د ځان د خودي ساتلو لپاره دا ټول خطرونه په ځان منم.
دانش صاحب، د دې نه علاوه داسې کله کله کېږي چې په افغانستان کې دغه نوي ځوانان که دوی ته فکر کوم چې د دانش صاحب اړیکه پرې شو، بیرته به دانش صاحب راوخل اوس به ورشو. از موږ یې اوریدونکی ده، دایمي اوریدونکی دا وایي چې د هم په قچقي لارو یا سفر کړی دی. زابلي صاحب، تاسو مستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې تاسو ولې قچقي لارو ته مخه کړو او دغه مو کړ چې افغانستان نه ووځي؟ زابلی صاحب ته به په تمه پاتې شو چې دوی موږ سره بیرته خپرونه کې وصل شي. فکر کوم چې زابلی صاحب مهرباني، تاسو راته د خپل سفر په اړه راته ووایاست. ډېره مننه کوم.
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او قدرمندو میلمنو ته هله دا اوس مې غږ ولري.
مننه مننه کور ودان. ستاسو غږ لرو. تاسو راته ووایه زابلی صاحب، ولې مو تصمیم نیولی چې وطن نه ووځئ؟
متاسفانه لبعد مرغه هیڅ یو ځوان نه غواړي چې هغه غیر قانوني قچقي سفرونه له خپل شیرین ګل وطن نه بهر ته وکړي. موږ هم یو له هغو ځوانانو چې متاسفانه اقتصادي مشکلات، تهدیدي مشکلات، همداسې هغه مشکلات وو چې موږ یې دې ته اړ ایستلو تر څو بهر ته په قچاق تله راتله وکړو. له جمعې نه موږ اول ایران ته سفر وکړو. ځینې کلیوال ملګري راسره ولو، چې تقریبا شل پنځلس ملګري وو. له زابل ولایت نه مو سفر پیل شو. د نیمروز همسرحده ولایت د ایران نیمروز ته ولاړو. له هغه ځای نه تقریبا موږ هغه قاچاقبرانو ډېر ډېر کسان په ډایسن موټرو کې کښېنولو. حتی د دوې ورځې په تېرېدو سره یې د پاکستان له مرز نه هم تېر کړو او د ایران مرز ته یې ورسولو. نو راته ترخه خاطره خو تر ټولو همدا ده چې کله چې موږ سیال خور هغه د ایران مرز ته رسېږو، نو ماشان محل د شپه راورسېدل. هغه ایران مرز ته په څو کیلومتره، په البته په څو زره متره کې هلته ناست یو. په دې وخت کې هغه قاچاقبرانو راته وویل تاسو باید څو ملګري، یعنی درې درې څادرونه سره یو په بل پسې وصل کړئ. په څو متره کې ایران مرز ده. کله چې توره شپه سي موږ تاسو به له دې ځای حرکت کوئ، هغه د ایران مرز ته به ورسېږئ. هغه د ایران مرز ته چې ورسېږو، په منځ کې تونل وهلی ده، کانال یې کښلی ده، په غټو غټو بلدوزرونو موټرو. هغه کانال تقریبا پنځه ګزه ژور او پنځه ګزه به بیا بېرته پورته خېزو. نو موږ چې کله هغه تونل ته ورځو، کانال ته ورځو، خپل ملګری په چادرونو په رسیو هغه څلور ګزه پنځه ګزه چې ژور ده هغه ته یې کښته کوو، بیا یې له هغه ځای پورته کوو. نو له بده مرغه دلته پارسبانانو ورونو سره ماشومان هم و میرمنې هم ولې. موږ اول هغه میرمنې قطع کړلې، بیا مو ځانونه ورپسې وغورځو تر څو له کانال نه وغورځو. په دې وخت کې چې کله هم میرمنې ماشومان موږ کښته کوو، له هغه ځای خېزوو، په دې وخت کې د ځینو ماشومانو او میرمنو لاسونه او لنګي هلته مات شو، غدار سو، توره شپه وه، تاریکه وه. نو هلته هم د بیخي ته مرګ تر پولې ځینې ماشومان او ځینې سیاسر یې ورسېدلې. چې دا ماته ډېر ترخه ولا، هم هغه ځای مو هم حرکت وکړي، په مخ کې ډېرې ترخو سره مخامخ شو. نو په ټوله کې غیر قانوني سفرونه، قاچاقونه، دا که یو ځوان دې ته یو مجبوریت، د مجبوریت تر پولې ونه رسېږي، نو هیڅ نه غواړي چې په قاچاق لر اتله وکړي. مهرباني.
زابلي صاحب، بیا ولې بیرته افغانستان ته راوګرځېدلی؟ دومره سختیانې مې وکتلې، بیرته ولې وګرځېدلی؟
بله سیال خور، دا چې زه تېر کال په همدغو شپو کې په ایران کې وم، نو هلته مو مخکې ما څنګه یادونه وکړه، مال یو لړ مشکلات وو، په همغه خطر لاړو. هلته مو یو کال تقریبا لس میاشتې ایران کې پاتې شولو. له یو کال لس میاشت وروسته بیرته خپل وطن ته رالو. هم اوس دلته خپل ژوند کوو. هغه اقتصادي مشکلات او هغه تهدیدي مشکلات تقریبا راپسو او راغلی یو. اوس نو په خپل وطن افغانستان کې یو.
زابلي صاحب، تاسو ایران ته تللي یاست، هلته مو د خلکو سره دا چې اقتصادي مشکلاتو حتما کار مو کړی دی، یو څه پیسې مو ګټلې وي. زیاتره افغانان چې هلته دي شکایت کوي چې دوی ته کار په اسانه نه پیدا کېږي، ایرانیانو سره ډېر بد برخورد کوي، او حتی دوی هغه وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. تاسو چې هلته لاړئ، دغه وضعیت مو څنګه وکتلو؟ څنګه ارزیابي کوئ چې هلته افغانان څه ډول ژوند کوي؟
متاسفانه سیال صاحب، د دې موږ خپل شهیدان او خپل اشتهار ګرځېدلي یو. کله چې مو له ډېرو سختیو، له ډېرو مشکلاتو، له ډېرو ترخو سره
ایران تر شیراز شهر نه په شل ورځې په تیریدلو سره ځان رسوو هلته. هلته بیا څو وخت یعنی یو میاشت د کار په لټه کې وو. هغه د کار نشتنم یو غټ خنډ ده. کله چې یوه میاشت وروسته موږ پر کار کیږو، کار پیلوو له خپلو ملګرو سره، له ایراني صاحب کارانو سره، خو متاسفانه یوه نیمه میاشت موږ هغه قاچاقبر ته کار وکړو تر څو هغه د قاچاقبر 10 میلیونه تومن موږ جمع کړو تر څو هغه ته ورکړو، بیا د ځان دپاره د کورنۍ دپاره یو حلاله نه په کمنۍ پیدا کړو. نو متاسفانه کله چې کار کوو هم هغه د ایراني صاحب کارانو برخورد چلند هغه په منفي سترګه ورته کتل، افغان غیر قانوني ځوانانو ته کډوالو ته له همدې سره مخامخ وو. خو حتی موږ چې به کله نانوایی ته تلو، دا مهال ماښام به نانوایی ته تلو، یعنی موږ په رڼا کې نانوایی ته نسوای تلای تر څو خوراکي توکي راوړو، ښار ته نسوای تلای تر څو ډوډۍ راوړو، نانوایی ته ولاړ سو. موږ کله چې به شپه سو ماښام مهال به سو ورتلو، به هلته به مو ډوډۍ راوړه، خو په هغه نانوایی کې هم له توپیري چلند سره مخامخ کېدو. کله چې به مثلا موږ هغه ایراني چارواکو به راته زموږ د سب نوبت نیوای، یعنی موږ طبیعي هلته عموما ډوډۍ ډېره په زحمت پیدا کېږي، سبت اوږد دی، نو موږ طبیعي ځان دې اولیت ورکوو. هغه ایراني نانوایانو بند داسې کول دا دوری کې یخواته کوي، یا واري د ایراني وګړي رامخته سي. نو په ټوله کې له افغان ځوانانو سره، له افغان مهاجرینو سره، کله چې ما د ایران حالت ولیدی، درنګلی حالت و، له افغانانو سره دوه ګونی چلند کوي. هغه که ایراني پولیس کې، ایرانی پولیس خو البته که چیرته افغان داسې وویني چې دا غیر قانوني کډوال راغلی ده، یو قاچاقي سفر کوونکی راغلی ده، هغه خو یې پاورن دستګیره کوي او د کروز تر پوله رسوي، البته جریمه کوي هم.
زه پولیس بیا خو به تصمیم نه لري که چیرته داسې اقتصادي مشکلات راشي بیا ایران ته مخه کې.
لنیکه مرغه اقتصادي مشکلات مور په شوی هم دي، او خاص د اقتصادي مشکلات نه بلکې څنګه نور مشکلات هم په هغه مخ هم تللی وو. نو اوس نه اراده لرو نه ځو. لنیکه مرغه په خپل وطن کې تر یو حده د کار زمینه مساعده ده، بیا هم که څنګه مشکلات شته، خو بیا هم زلیدی تنوشکو تر تو بیا ولار سو دکسی تر خوولو هیچ خواجنو پا کچاکی سپرکی.
من نکر ودان جونده و سیزابلی سب چی تجربه دی شریک کریم مکسر هیله مندیم حق از ودان چه اراده و تصمیم لره چه ایران، پاکستان یا نور هیوادون تا پا خچاقی لارو سفر وکری د دغه سختیانو نه خبر شي او مخکلي نشدوي د حالت تجربه کړي، د نورو له تجربو نه ګټه پورته کړي. رازم اتل سیب تاسو ته زابلي سیب یادونه وکړه چې دوی حتی هغه قاچاقبرانو ته چې کله دوی ایران ته رسیدلی دي یو میاشت کار کړی دی او پیسې ورکړي دي. تاسو یادونه وکړه چې قاچاقبر ګرو کړی وي، څه ډول یې ګرو کړی وي، ولې دا داسې یو پیښه رامنځته شوه؟
پیخ داسې رامنځته شو چې د قاچاقبرۍ په حساب باندې زمونږ قاچاقبر چې هغه په ترکیه کې و، او دغه قاچاقبر چې هلته په بلغار کې و، هغې ته پیسې نه وی حواله کړې. نو مونږ یې په هغې وجې باندې ګرو کړي وو، او وی مهلو چې تر څو تاسو خپل قاچاقبر ته یا فامیل ته ووایئ چې دغه پیسې مونږ ته راولیږي.
اتل سب دغه لارې په اړه راته وایي، دغه کوم کسان چې د بلغاریا د لارې فکر کوم چې دغه مسیر به دغه نه پیلېږي، د پولنډ او بلاروس او بلغاریا د دغه لارو نه به تیریږي. دغه د آب و هوا په اړه راته وایي، تاسو په کوم موسم کې لاړې او په ژمي کې زیاتره کسان چې دغه لار نه تیریدل هغوی د یخې هوا له امله مړه شوي دي. تاسو چې کله تللی هغه وخت کې دا وضعیت څنګه و، او تاسو سره چې کوم افغانان تلل یا نور سان چې تاسو را په دې قاچاقي لار روان وو، تاسو یو پیخي شاید وي چې تاسو کم خپل هغه کس چې تاسو سره روان وو په لار او هغه مولا لاس ور کړی وي؟
نه، موږ دا سي پیخي سره مخ شوی نه چې کم ملګری یا هغه دلاري کس موږ د لاس ور کړی. خو موږ د ترکیه نه بلغار ته چراسو आवाज متدل وا، او بیا موږ په تو بلغار کې ډیر پاتې شو، تقریبا 8 میاشتې بلغار کې پاتې شو. بیا چې موږ کله بلغار نه بیا سربي تر ازو، بیا الته هوا یې خښه، او نو واوري بارانونه زیات ول، نو هغه وخت موږ لګا یخنی مو، او د غلار چې موږ بلغار ترکی هغه تر وختو سربیا ته، نو ډیره واوري تقریبا دسه وخت چې تر سلویخ سانتی پورې به واوره او موږ به کې مزلونه کول تر څو چې بازار ته رسیدو بیا به پولیس نیولو بیرته به موږ هغه مرکز ته رالیږلو کوم مرکز کې چې موږ ژوند کاوه نو هغه لارې ډېرې سختې وې د واورو په موسم کې
د ډوډۍ په اړه ته وایو دغه لباس په اړه مو چې یخنی وه دومره ډېرې واورې وې خالي مو لکمه کول دومره ګرم او خواړه اوبه دا څنګه قاچاق بردر کول خپله مو کومه طریقه ورته پیدا کوله
نہ خواړه مو خپل غشت کالی هم دغه سی کالی نو چې د یخنی د مخنیوي کړه وای موږ کوشش کاوه چې زین اوزو نو د جامو د خاص موږ هغه کالی چې بکارو هغه موږ نه موږ سره نه یخنی د پاره چې کوم جامې بکارو هغه موږ سره نه
مننه تل صبر ته براو ګرځم زموک بل قدر من ملما نوید صفایم خبرونه کې وصل شوې ده صفای سپ تاسو ستړي مو شي بخیر اغلی تاسو ته په پایل کې وای چې ولې تصمیم ونیو چې افغانستان پرېږدي او په لار کې د څه سختیانې ولیدلې صفای سپ که زموک غلره مهرباني فکر کوم چې د صفای سب انټرنټ ضعیف ده هڅه به وکړو چې صفای سب بیرته ځان سره راواخلو که زموږ پوښتنې اخیستې وي چې موږ ته ځواب راکړي متاسفانه چې اړیکه یې ډېره ضعیفه ده وربشو دانش صاحب ته دانش صاحب تاسې راته ووایئ دغه لار کې چې تاسې راغلي یاستئ تر ټولو ډېره بده پیښه چې ورسره مخ شوی د هغې کیسه راته وکړه دانش صاحب زموږ غلري فکر کوم چې د دانش صاحب اړیکه هم پرې شوې ده او د صافي صاحب اړیکه هم ضعیف ده کار نه کوي موږ ورته په تمه پاتې شو چې زموږ دغه قدرمن اوریدونکي مېلمانه موږ سره وصل شي او د دوی د تجربې راواخلو اتل سه بیرته تاسو ته درځم تاسو اوس مهال په اروپا کې میشت یاستئ دغه ورځو کیسې راته وکړه چې تاسې په پیل کې اروپا ته راورسېدئ او پولیسو ته مو ځان تسلیم کړه کم کې څومره وخت پاتې شوې کیس مو څنګه واچولو او دغه د دلته مو چې ژوند پیل کړو دغه نومړی ورځو په اړه راته وایه
حتما نومړی ورځو چې کله پاریس ته راورسېدم لکه سختې ځکه موږ قانون او هغه باندې نه پوهېدو چې څنګه موږ دلته ازل وکړو یا کیسو ته ځان ورکو او کیس ولیکو نو موږ تقریبا ما خو دوه میاشتې کیمپ کې تیرې کړې او ځکه په اروپا کې د قانون یو قانون د ډوبلین زه د بلغار ډوبلین وم ما دوه میاشتې تیرې کړې تر څو چې ما ته بیا د کیس جمع کولو اجازه راکړې هغه ورځې ډېرې سختې ځکه موږ په هغه سیستم باندې چې کوم د ماجرو دپاره د پاغې باندې موږ نه پوهېدو نو موږ دپاره هغه دوه میاشتې ډېرې سختې وې
کله چې راورسېدې اتل صاحب دغه دولتونه چې په غرب کې دي دوی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي زیاتره دغه هیوادونه دي چې د مهاجرینو د حقونو لپاره ځینې قوانین جوړوي زینو ادارې دي د دوی هیوادونو چې په دې برخه کې کار کوي تاسو چې کله راغلی او اوس مال چې د کوم افغانان په فرانسې کې دي په ځانګړي ډول خبريالان دوی راوباسي خپل وضعیت ته په کتو دي چې هغه وخت تجربه کړی دا دغه وسنۍ وضعیت شوی ډیره افغانان او په ځانګړي ډول خبريالان راغلي دي څومره په کې توپیر راغلی دی دغه خدمات چې دوی ورکوي
که څه هم نظر د پخوا ته خدمات اوس کمزوري شوي دي په هغه وخت کې چې موږ وو خدمات څه ناڅه ښه وو اوس خدمات ډېر کمزوري دي ځکه اکثره افغان ځوانان یا افغانان چې نوي اوس راځي دلته نو هغوی اول سرپناه نه لري او په اداري کارونو کې هم ډېرې مشکلات دي ځکه اداري کارونه هغسې زر نه کېږي څنګه چې مثال شوي وای اکثر افغانان بیا د دوبلین د قانون نه ډېر سخت ټکی دلته نو پخوا ډېر اسانتیا وه د ماجرو په هغه کې او نن سبا ډېره سختي ده ځکه دلته دولت هم غواړي چې په ماجرو باندې محدودیتونه ولګوي او ډېر ماجر دې هېواد ته رادننه نه شي نو دوی لږ او سختي شروع کړې د ماجرو په هغه باندې هر وخت یا هره میاشت پس یو قانون بدلوي چې ماجر څنګه ازل وکي کوم ماجرو منل شي کوم ماجرونه منل شي او بل خصوص د دوبلین قانون چې د افغانانو ته سرخوګې جوړ کړی دی.
ته د قانون په اړه وروسته نه پوښتنه وکم چې څه ډول قانون د افغانانو ته ولې درد سر شوی دی. د نشته تاسو ته راځم، تاسو راته وایي دغه سفر مو چې له افغانستان را پیل کړی او بل اخره فرانسې ته ورسېده، څه بدې ورځې مو پکې ولیدلې او څه مو وګالل پکې؟
کله چې کورنه مې خدای پمانی دا وخت تر ټولو سخت شي په خو هغه وه چې مور پلار ورونه فیملې ټول ژړل او زه تېره روان شوم. د دې نه ډېره سخته شاید په زوم کې بیا په ماتې کړه مستقبال دغې نه موږ او تاسې انسانان یو، انسانان اشرف مخلوقات دي، خو کله چې د خطر لاسته وغورځېږي بیا نو د انسان وجد ورسره نه کېږي، بیا داسې فکر ورته کوي چې دا حیوانات دي. یعنی لکه څنګه چې د خلک د حیوانات په دګاډو کې خودي خوري همدا شکل. نو کله چې زه نیمروز ته راغلم او هغه داسنه کې مونږ کې ناست نو تقریبا په یو ګاډي کې کلی رشت 25 کسان په دا شکل مونږ کې خودلو چې مونږ به سي جسم نه لرو، مونږ د سي جامد چې شي او په دې ګاډي کې مونږ په ځکه لکه یو ساده مثال به در کوم لکه مونږ چې د سي شي چې هغه اصلا څامل لري په وجود کې. بیا خو پر صورت اغه خطیر صوبې چې ایران تلاړلو حالتم چې کومه سختیانې ولیدلې اغه په ځای خطر ټولو بل خطر چې لرم اغه د ترکیه هواد نه لرم چې کله په دې جر باندې من غړول او جر نه چې وا وختلو الته ترکی پولیس راغله او دا د خپل اند سیسپیان لري د خلکو په خوشي کوي کله چې څوک نه دې تر وخت یو دې پیراجل کوي نو زه په سپیانو مخړل او په دې رقم ته به رحم او خلک نه چې په مو قندغونو باندې په ټوپکو باندې په لغتې او پوتشي زه چې کله ملګرو ځان سره ویوړم دوپاره چې کله مر شوم نو څلور پنځه ورځې ما ډوډۍ نه خوړل. بیا خو بیا ته جوړ سم خیر بیا راغلم بیا چې کله په بلغار کې بیا دوادي د ترکیې نه چې بلغار ته تلم بیا هلته بیا پولیس ونیول باور وشه زه مې مو یعنی ډېر سخت واوره مورېدله. کله چې پولیس مونږ ونیولو یو ګاډی وو وړوکی دا سره چې غونډې غاڼې د فولډر نه نفره پکې وو. کله چې پولیسو ته راسته ورغلو نو مونږ هماغه کوم پولیس چې و دا ګزمۍ دو مونږ کته کړو کوم دې سړک باندې واوره مورېدله او له مونږ نه لباسونه مو وېستل او موږ هلته همداسې داسې دې په حالت کې تقریبا تر دوه نیم ساعت پورې په همدې حالت کې وو تر څو چې دوی زنګ وخه او هماغه مربوطه د حوزې امیرا یا په حساب د ولسوالۍ کومندان امنیا دا چې تر څو راتله نو مونږه مغه سي په سجده باندې وو. کله چې دوی راغله واغه یو خزه واغه د مرګوته او زیامره مونږه چې دوباره بل غاټ د جګولو یعنی مونږ هم دسي جام پاتې خورې دې نسو یعنی هم د یخله وجنه او هم د غډیر په ګوندو باندې پاتې وو به دې غاړو ته کې نه ولو بعد لغینا نو دوی خپل مشوره کوله چې مونږه مرد ترکیه کې او بیا په مونږ باندې ډېر سخت تیر شوی او د خپل منصب هم ته کړی پرې خودلو وایځه وی به سو زندان ته بعد لغې نه ویو زندان ته. کله چې زندان ته ویو یو میاشت ما په بلغار کې زندان تیر کړی. هغه زندان کې چې کوم وضعیت یې موږ سره کوو هغه خوراک او هغه یعنی داسې یو وضعیت یې کوو چې اصلا مونږ داسې انسانان نه ځکه چې کله مونږ ویو ټلیفونونه یې واخیسته هغه زندان کې چې کومې سیکورټي کمرې وې دا هلته نه وې نو هلته داسې یو وحشت و هغه ما باندې تېر شوي دي. هغه نسم کولی تاسو ته څه رقم تشریح کړم نو په دې یو میاشت کې یعنې خوراک خو اصلا مونږ کړی نه ده. هغه خوراک چې مونږ ته راکوو صرف داسې یو شی چې مونږ پرې ژوندي پاتې شو بال لغې نه چې خوشې شو لاړو د سربیا په طرف ته هلته سم کوم مشکلات دې دي. نو حقیقت به ته ووایم چې ډېر زیات مشکلات دي او دا مونږ اورېدلي وو چې زه اروپا ته به لاړ شم هلته به اسوده سي وو هلته به اسودګیره نه وي دا څه چې مونږ باندې په لاره تېر شوي دا به دې مونږ ایسي خو نه حقیقت دا شی نه ده هېڅکله نه. اروپا په مثال داسې ده لکه د آرام سمندر نو دا داسې یو مثال ورکوي چې ته کله اروپا ته راځې ته په آرام سمندر کې په وړه کشتۍ کې ته پاتې کېږي که چېرته کوم ساحل ته ووتلې خو هغه د ژوند به دې برابر شي او که چېرته چپه در باندې راغله اوبه ډوب کړې خو ډوبې نو دلته دوه سوه مشکلات بیا نور مخته راځي
دلته به دوبلین ته دوبلین چې تمام څه خو هغه د هغه کوم ملک چې راغلی هغه به درته کارونه په مخ نیسي. که دوبلین ماپ نه شو ته اتلس میاشتو ته غورځېږي اتلس یابي شرایط وړاندې کړه درته بال لغې نه که خدای نه خسته منفي شي نیګاتیو شي خو بیخي یعنې چې اسناد در نه کړي نور ته غر کړي که ته اروپا کې که هر چېرته که د هر ملک کې دغه اروپایي ودنه کې نو ته اصلا زوم نه شي کولی ځکه ته به دلته ګرځې صحیح ده تا ته به یو څه کار به کوي روزګار به کوي خو مقصد نور له هر څه نه خلاص دی. نو دلته ډېر افغانان دي ما سره خپله د ما خپل روزه ده ما سره ګډ راغلی وم د ترکیې نه په همدې سختو لارو باندې بلاخره را ورسېد فرانسې ته اوس عصبي تکلیفې پیدا کړی عصبي تکلیفې پیدا کړی په دسې د ده علاج وکړي او د ده درملنه وکړي بس هغه نه کور هم اخیستی هغه نه دا کوم امتیازات چې دوی ورکوي دا هم تر اخیستي دي همدغسې یو کمپلی په اوږه باندې یو همدا پاریس په کوڅو کې ګرځي. نو داسې نه ده چې اروپا ته څوک بیا راورسېږي او دا کومې سختیانې چې تېرې کړې دي دا به هر څه ختم شي نه تر څو چې ژوندی دا به کړېږي او تر څو چې دلته وي دی به ځورېږي. نو د ما خپلو افغانانو ته همدا پیغام ده موږ خو دا لیدلی دي څوک چې دلته اوسېږي دوی خو په خپلو سترګو باندې لیدلی ما لیدلی حال په دې لاره باندې راتګ مرګ سره لوبې دي. نو دا زه ټولو افغانانو ته دا خبره کوم چې دا څه د کرکټ یا د فوټبال لوبه نه ده چې د دې په وړاندوینه باندې موږ پوه شو که نه چې زه وبرسېږم او دا به سي هغسې نه دا له مرګ سره روبه ده. نو کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې دې پاتې شي چې په هر قسم کېږي همغلته یو کار زمینه دې ځان ته مساعده کړي. نو دلته راتګ نه د جزن ډډه وکړي ځکه چې دا مرګ ده مرګ هغه مرګ زن خو د خدای په لاس کښې ده څوک رسېږي منزل ته یا نه خو مشکلات ډېر زیات دي یعنې له حده ډېر زه دومره مشکلات په ما باندې تېر شوي دي تاسې وخت هم ده ځکه پنځه ساعت هم په دې باندې خبرې
وکړي تاسې تاسې دمه ورکړئ موږ ستاسې دغه کیسې اورو او هغه ځوانان چې نن ستاسې دغه غږ اوري زه هیله منده یم چې دوی وکولی شي په خپل وطن کې پاتې شي او ستاسو د تجربو نه یو څه زده کړي زموږ د پروګرام وخت شته تاسې دمه ورکړئ.
بلکل نو ځکه په دې کښې لوغه کېږم پنځه شپږ ساعته وخت نیسي که نه یعنې یولس دولس مملکتونو نه پیاده را تېلېدل دا کومه کار نه ده چې تا سره هېڅ امکانات نه وي هغه دوی چې څه وایي هغه قاسي اخباران هغه خو سل په سله دروغ دي دوی چې مثلا کله څوک ورسره خبره کوي دوی ډېره ډاډګېرنه ورکوي داسې به کېږي موټرو کښې به بیایو تاسې ته به خوراک رسېږي تاسې ته به پوښاک رسېږي خو نه هغسې نه ده کله چې قاچاقبر تسلیم شي قاچاقبر ته خرڅوي په بل چا باندې دا همداسې سلسله په سلسله لاس په لاس مثلا افغانستان کښې چا سره خبره کړي هغه له پاکستاني سره خبره کوي بلوچانو سره بلوچان له ایرانیانو سره ایرانیان له ترکانو سره ترکیان له بلغاریانو سره بلغاریان له سربیا والا سربیا له هنګري او داسې اتریشو سویسو تر فرانسې نو واقعا ډېره زیاته سختي ده ما په خپلو سترګو لیدلی حال بیا دا ما لیکلی یم د ځان سره دې ته مې نوم ورکړی له کوره تر ګوره نو ځکه چې مشکلات خو ډېر زیات او زه به چې هر ملک ته رسېدلم ما به خپل یاداشت لیکه چې زه به کله ټلیفون ته به مې لاسرسی پیدا کړي یا به مې فیسبوک خلاص کړم مسنجر یا واټساپ نو ما به هغه خپل لیکلی حال هغه د سترګو لیدلی حال هغه حقیقت دا به مې ورور ته لېږه ما لې دا در سره ساته کله که خدای پاک زه خپل هدف ته ورسولم بیا به دا زه منظم ولیکم دا به د ما د خاطرو په کتابچه کې یو یاداشت دی چې د ژوند حقیقت څه شی ده.
دانش صاحب دغه لار کې چې تاسې دومره سختیانې وکتلې نور افغانان به هم در سره وو دغه لارو نه چې تاسې په څېر نور کسان وتلی دي دوی زیاتره د هغو کسانو کیسې کړي دي چې خپل ملګري له لاسه ورکړي دي یا د لوږې نه یا د دغسې یخنۍ نه چې تاسې مخکې کیسه وکړه یا د وهلو ټکولو نه تاسې سره چې دا کوم کسان په لاره کې وو دوی نه خو څوک ځای نه شول؟
بلکل کله چې موږ له ایران نه د ترکیې خاورې ته واوښتلو هغوی د ترکیې هغه اولینی ښار چې ده د وان ښار په نامه یادېږي کله چې وان ښار ته ورسېدلو له وان ښار نه بل ښار ده د یاربکر اول تطوان ده بیا د یاربکر خو موږ خبره مستقیما ته د یاربکره پورې کړې وه نو موږ په یو ټیلر کښې واچولو تقریبا دوه سوه څلور اتیا که دوه سوه څلور نوي نفره په یو ټیلر کښې
نو درې درې نیم ساعته موږ ته مزل راکړ لوان نه همدغه تاسوان په طرف درې نیم ساعته مزل نه بعد دا د ټیلر نه چې چېرته درک ونیوې دې د ټیرونه نه دا یو قسم اور غوندې واخېستې او دو دې وکړو دوی ټول خلکو ته تاسو چې دا موټر اور واخېستې کله چې موټروان موټر ودرو خلکو د ترپاړ وشکو او دا ټیکټ ټول هر طرف ته بیا هغه هلته چې څوک وو موږ ته چې راهنمایي کول هغه بوتلو یو غرونه واړه واړه هغې تالې ته هلته چې کسان شمار کړه یو نفر په کې کم نو بار بار موږ شمار کړو نفر کم بلاخره چې بېرته ورپسې ورغی نو بدبختانه متاسفانه یو نفر موږ له لاسه ورکړی وو هغه پاکستانی وو بیا هغه مړی موږ را وړو هغه تالې ته همالته هم لږ زره دا خاوره وو لوټې وو دا شی نه پکې کېښودل تیږې کاڼي ځکه هلته خو نور نشي کولی چې هغه ځان سره منتقل کړي هغه مالته پرېښود بیا درې درې نیمې ورځې په همدا تاسوان په غرونو کې موږ ته یې مزال راکړ درې نیمې یا څلور ورځې نه اوبه او نه ډوډۍ هلته هم بیا یو دوه نفره موږ نه ډلې نه پاتې شو نو نه پوهېږم چې د هغوی سرنوشت به څنګه څه وایي هغه بیا همالته موږ پرېښودل مغه تاسوان په غرونو کې نو مشکلات دومره زیات دي ځکه هر سړی د خپل زړه درد بیانوي خپل لیدلی حال بیانوي بل دا یوه لاره نه ده چې څوک پرې راغلي او هغه بل د دې لارې معلومات ورکوي هغه همدغه شی نه دا هر سړی په مختلفه لار روان دا نه ده چې دلته اروپا کې څوک اوسېږي دا ټول په مغه یوه لار راغلي نه دا قاچاقبران د لارې تبدیلوي وخت نا وخت لارې تبدیلوي
کورنۍ سره مو اړیکه څنګه وه دغه کم څو میاشتو کې چې داسې بلاخره فرانسې ته ورسېدلې کورنۍ ته مو کولای شو احوال ورکړي دې وضعیت کې کنا کور هم داسې په تشویش کې و تاسو ته
نه هغوی په تشویش کې و هغه یو ورور سره په تماس کې و هغه ته ما دا خبره کوله چې کورنۍ هېڅکله مه خبره و تاسو په ما تېرېږي هغه به په ما او تا باندې زه به چې تلم مثلا له ایران نه ترکیې ته ما به صرف دته دومره وویل چې موږ نن شپه یا سبا شپه حرکت ته او ته په جریان کې اوسېږه نور څوک مه خبره و ځکه که د ما مورې خبره کړې وه یا ماشومان یا پلار یا ټول به په تشویش کې وو بس زما هم دا یوه ستراتژي وه چې څوک خبروم صرف ما ته به خبرې نو هغه وخت به مې ورته ورکوم چې وروره یا لس ورځې یا پنځلس ورځې بعد به د ما حساب معلومېږي نو که ژوندی وم زنګ به درته ووښم او که مړ وم نو هغه بیا ته به خبر نو نه مې خبروله ما قصدن کورنۍ نه خبروله خو چې کله به زمینه راته مساعده شوله بیا به مې ټلیفون پیدا کړ هغه ورور ته به مې زنګ وښو چې زه پلانکې ځای کې دغه ځای ته را رسېدلی نو اکثره ځای کې امکانات نه برابرېږي چې کورنۍ خبره کې ډېره سخت ده
دانش صاحب اوس فرانسې ته رسېدلی یاست یو مخکې مو یادونه وکړه که چیرې افغان ځوانان کولی شي وطن کې ځان ته د کار زمینه پیدا کړي په دغې لارو دې کلم زړه نښه کوي چې راشي دغه کسان چې تاسې سره راغلل تاسې خپله راغلئ په روحي او رواني لحاظ راته وایه د دوهمره سختۍ او د دوهمره مشکلاتو نه وروسته او د چې په اروپایي هیوادونو کې قبولي او اسناد ترلاسه کول یو چانس وي د جستا یو شخص په کیس پورې مربوطه چې هغه څه وایي او څنګه قبليږي دغه ټول په ذهني او رواني لحاظ څومره یو سړی متاثر کوي ډېر زیات
کله چې زه فرانسې ته ورسېدلم او په پاریس کې مې ازیلو کو بلغه نه د فرانسې یو جنوب خار د تلوس په نامه الته ترانسفر کړم نو کله چې زه پاتخات خبرې دوی باندې ښه چلن کوي دوی ته څه کله زه تسلیم کړم دا کوم مربوطه دفتر ته چې موږ ورکړو نو ما ته ویل چې ستونزه مال ستونزه لرم او ستونزه ده مال زه اصلا خوب نه لرم درې څلور میاشتې د ماسن خوب نه ځکه چې کله به ماستر کې پټې شوې هغه څه به چې په ما ته سوي و دا به ما د سی یو فلم شان لکه نو ما به ما خوب نو بیخی د سویم چې بیخی اصلا ډوډۍ به مې نه خوړله او اوبه به مې نه څښلې بیخي نه داسې وم ته به چې دا پوره دماغي تکلیف لري مې زه کله رواني ډاکټر ته مالې فکرم بیا یو میاشت یوه نیمه میاشت د هغه په مشوره بیا کرار کرار د وضعیت مې نورمال حالت ته راغی نه تقریبا یوه میاشت بیخي خوب نه و اصلا نه پوهېدلم چې خوب یعنې څه شی هغه سترګې به مې پټې کړې همدغه لاره کې سره باندې تېر شوي وو دا به راته تصویر شو نو واقعا ډېر زیات تاثیر پرې کوي په رواني حالاتو باندې ځکه یو خو په لاره باندې دوی سالمه تغذیه نه کوي بل دوی وخل ټکول خوري دوی په موټرو کې دا واړه موټرو کې په یو شاته بانات کې دلته 15 نفر 18 نفر 10 نفر ورواچي نوال تاکسی جنم نه یغه دوی باندې ډیر زیات تاثیر کوي کله چې دوی بیا یو ورته رسیدي نو آسمانه پر روحه باندې منفی تاثیرات کوي.
بالکل مننه مننه دانش صاحب تاسو به تر وګرځم تاسو لستې خبرې به اورم اتل سپ تاسو تر ازم دانش صاحب د خپل سختي او د خپل جنجالونو چې په دغه لار کې غاله لیدي پړراته ویلې و دغه اغیز په اړه باندې چې دغه جنجالونو انسان تیر یو بل اخره کرسیګم هغه په روحي او رواني لحاظ باندې ژوند کول ته ډیر چمتونه وي تاسو چې ورسیدلې کله او دغه لار به تاسو هم کتلې وي د سختيانه تاسو هم مخکې یادونه وکړه څومره تاسو ځان په صحیح او په روحي او رواني لحاظ باندې صحتمند احساس وکړه تاسو باندې د غیزی پاتې دي.
بالکل څنګه چې دانش صاحب ویل همدغه سي هغه افغانان چې په دغه لار باندې راغلي دي نو خامخا رواني ستونزه اوله کې درلوده خو بیا دلته د ډاکټر روان شناس په مشوره باندې موږ خوشی خو زمونږ ډیر زیات وخت کې شپږ کال کېږي نو که څه هم هغه وختونه چې موږ راغلي یو لږ اسانتیاوې زیاتې وي که څه هم موږ ترکیه ته هغه څه په جنجال نه یو راغلي لکه څنګه چې دانش صاحب ویلې نو موږ چې کله دوباره د ایران نه بارډر نه راوتو هلته په آزادانه توګه موږ کولی شو چې استانبول ته راشو نو ستونزې اکثره همداسې اوس چې کوم افغانان دلته موږ پاریس کې دي نو هغه ټول همدغه ستونزو سره مخامخ دي رواني ستونزې خامخا وي.
اتل څه فکر کوي دغه دومره ستونزې کالل په دومره مشکلاتو تک په دې ارزي چې یو سړی دی دا چې په افغانستان کې ورته خطر موجود ده یا دا چې پیسې نه لري ژوند دی جوړ نه ده دوی وطن پرېږدي او دغه ټولې سختې لارې وګالې او بل اخره ځان اروپا ته ورسي
زما باندې په دې باندې ار وینه خو مجبوریتونه امنیتي ستونزې سړی اربا چې راشي دا لارې ډېرې سختې لارې دي دا لارې د مرګ او د جن پمنس کی لاری دی ځکه د مر خطر پکې ډیر زیات ا ځکه زیاته چې لاری کی کاچاغ برا غسه چې وای هغه سي عمل نه کوي هغه عمل یې ځتی پر سره ګرځل نو دا لاری په دی باندې نه رچ سړی ورو پات په دی مولار باندې راشي زمو په اند افغانستان کې چې سړی و سیږي د دې نه وخی ځکه چې هغه تا مونږ ته ویل شوی چې اروپا دسی به تر پرمختګ وکړي هغه څه چې ژوند اسانتیاوې پکې دي هغه مره نه دي ځکه هغه اول کې چې سړی راځي د دوبلې قانون نه تیریږي او نور ستونزې ویني لکه د کیس د قبولې او بیا د ژبې یادول د کار پیدا کول نو هغه ستونزې ورځ پر ورځ باندې مخته ځي هغه ستونزې نه کمیږي کمی ستونزې چې سره اول نه وي اول کې هغه ستونزې به د کمی شي چې کمی مطلب اسناد واغستل یا قبولي ورکړه د کیس مطابق نو هغه وروسته وسنه ستونزې کمی شي اول دغه ستونزې اکثر هغه ځای پر ځای یعنی کمی شي نه دا ستونزې
مننه مننه تل صاحب کور ودان دانش صاحب تاسو مې راته وای افغان ځوانان کچيري هغه نوي ځوانان دي د خجوان پلاتکی یا د اقتصادي وضعیت د خکېدو پلاتکی یا هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال دوی امنیتی ستونزو سره مخامخ دي څه مشوره ورکوي چې وطن پرېګ دي لاړ شي او کنه؟
ما هیڅ کله نه دمو افغانانو ته دا مشوره ده دغه ولې د چا خبرو باندې د پاتې خبرو یا څوک تاسو په اروپا کې او هغه تاسو سره پاړی کوي یا هغه تاسو د اروپا باندې شهر ته تاسو ته نه هیڅ کنه مخکله افغانانو ته دا مشوره ده چې وطن کې پاتې شي ولو کې کا مشکله مولا رزقه صحیح د خپل ته مشکلات لري اقتصادي یا امنیتی یو ته خو ځان په دوی لاس مرګ ته دی دا لار خو مرګ سره لوبه ده دا خو څوک تنظیموي چې ته به بلتره رسیږي هیڅ کله نه دې لاره باندې راته مرګ ده هغه څوک چې پاتې کیږي هغه به نو د خدای په مرګ شون د خدای په لاس کې ده خدای لاره مرګ ده او اوس ما حالت کې بیخي ډېر سخت ده هغه وخت چې زه راتلم هغه وخت د افغانستان حکومت باندې تحولات راغله حکومت رنګ شو یو څه ترکیه بلغار دا نور هیوادونو دغه نرمش خو د مستره او اوس حالت کې چې دا لارې به نه حیاتن سخت دي ډېر زیات سخت دي نو ما دوی ته همدا وینا ده چې
چې مراد یې په افغانستان کې پاتې شي هغه لته ځانته روزګار پیدا کړي په هیڅ نه راځي. زه راغلم په 2020 کال کې دلته یو نیم کال چا خدمت کیږي ما ته هر څه معلومه شو چې هغه څه ما اورېدلی وو هغه څه چې راته ویلي وو هغه څه نه ده هیڅ تم نه دلته ولاکه څوک یې دلته ژوند جوړ کړي هغه دلته اسوده شي دلته به په رواني تکلیف باندې مخته وي دلته به مشکلات وي دلته به هر څه په ده باندې په غم تیریږي ولو چې په افغانستان کې اختر وي دلته به په ده باندې غم وي ولو په افغانستان کې د دې ورور یا ماما یا کاکا د چا وادي د بدل ته په غم کې او بل دا د فکر نو باندې دلته دا هر څه کې د تا فکر اول کې چې کله راځي دلته په دبلې نه دا کلام افکېږي انتظار د ټول ژوند انتظار دا باندې دبلې نه چکل انټرویو ورکه ماته وسنا درا کی دا ورنه کی بل غینه چکل نیگیټیو سی بیا بشپګ میاستي وو میاستي دا ګوري نو خلاص ځواني او زندگی دواړه دلته لاس نه دي خصوصا ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چې هغه 25 یا 30 کال عمر لري نو د چي په اروپا کې یو لس یا 12 کال تیری خو دنه خو ځواني ملاړه زندگی ځواني خو هغه ده په 25 نه تر 30 درش دا چې په اروپا کې تیر چې بار لدینه ژوند جوړې نو دا خو بیا ژوند څه کنه نو ایمه کوم دا ورته وینا ده چې په افغانستان کې پاتې شي نو خدای پاک دې موږ ته ټول افغانانو مغل ته رحم وکړي مه دې راضي په هیڅ دلیل دې ما ورته دا وینا ده چې زه خو خصوصا ماته چې څوک یو میلیارډ ډالر ته جایزه کیږي کنه چې تا افغانستان ته بیا او بیا په دل ور لارو باندې راشه زینه قبل ځکه ما په خپل سترګو لیدلې چې مرګ ده نو څوک مرګ قبلې چې بیا په دل لارو باندې راشه او دما امدا وینا د بنانو ته چې مرزه په هیڅ دلیل او خصوصا د قاچبر او هغه نرمه خلو او هغه نرمه لهجه او هغه خوګو خبرو باندې متي روزي هغه هیڅ څه نشي کولای کله چې تاسو باندې سخت راځي هغه تاسو ټلیفون ته جواب هم نه ورکړي او هغه اصلا د امکان نه لري چې تاسو جواب ورکړي ځکه هغه خپل معلومات نه کوي ساده چې ته دي موږ په ترکیه کې یو چوپان ته تسلیم کړو د ترکیه چوپانو هغه موږ بوتلو 15 ورځې په ورونه کې درځولو نو وبو نډړی خپل ما یعنی پانی خورلې دي دا نه بسات پرلې دي هم بس دې څه تر خو دې د شپه ورځ نو ته موږ مریضانو نو د چا په خبرو دې نه غولېږي په هیڅ دلیل خصوصا د خبرو خبرو باندې هغه ډېر خوږې خبرې کوي خو هغه خبرې حقیقت نه لري په هیڅ دلیل نه ولاو کې ورور یا تر یا ماما یې خبرې او دته دا خبرې کوي چې خبره نشته ده نه دغه په صلاحیت کې هیڅ هم نشته ځکه چې تا په چا باندې خسته‌ای د پینځل سره د شول ورته لاغنه ته معلومات نه لري ځکه چې کله بلغار کې بندي وو د ما فامیل خبر نه او موږ چې کله هغه ترکیه نه واوختلو بیا چې 200 درې ساتم په موټر کې مزل وکړو بالغې نه درې موټرو کې یو ټکر سره هغه ځنګل ته وګرځیدو د دومره مې ورور خبر وو چې یو موټر اوخته او هغه کوم په چغبر سره سیمون خبره کړې و هغه هم دا وته ویل چې هغه اوخته ده نو معلومه نه ده چې تا ورور به په کې وو او یا به په زندان کې همدا خبره ورته کوله چې دوه موټر آسان په زندان کې دي او یا وخته ده نو دا یو میاشت ورور مې ویلې وای ما خو په امیل لو خبر کړی خو په ما داسې تېرېده چې مرګ په شان دی نو ډېر رشتېدارې سختې دې ما ورته همدا خبره ده چې نه دې راځي او پاک دې
مننه کور ودان اتل صاحب په ژوند په بخښنې سره دانش صاحب ژوندې اوسي مننه چې خپلې تجربې او هغه سختیانې چې تاسو په دغه لار کې ګاله لوی افغان ځوانانو سره او هغوی چې هغه کورنۍ چې زمکه کوي تاسو د خبرې اوریدلې وی او دوی خپل ځوانان پرې نګدې چې وطن پرېږدي او په دغه سختو لارو زړه کې چې اروپا ته لاړ شي او په دې فکر باندې چې اروپا کې ژوند جوړیږي او د دوی راتلونکي جوړیږي لتاسو دواړو قدرمنو ملمنو نړۍ مننه شفیع الله تلو همدارنګ عادل دانشنه په پای کې ورزو په همدې ارتباط یو راپور لرو او په دې راپور کې هم د هغو افغانو کډوالو سره خبرې شوې دي چې په نورو هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي اوریدونکو لتاسو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه خېچري
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق که آمدیم اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لاله راغلو په لاره کې ډیر وزوریدو، له لوګي تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاره ډیر ستونزې لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، سو جرمني ته ورسیږو چې آرام ژوند وکړو، خپل راتلونکي جوړو. په افغانستان کې جګړه، بیکاری او بیوزلي نه ختمي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه شو کولی چې لار ووهي او ورنه حول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالیږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلی چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری و دکار امکانات و زمینه نشته. دیرم دم دلیلی چه داده دی پولیس گرفتاریانه دی چه هر وقت مون پا عذاب کیو او گرفتاری کیو دیاغه دی وجه نه هم مون عذاب گشت گذر نشو کوه.
یوازی میرمن افزلی نده چه پا دی حواد که لسون زو سرمخته، بلکه تر دیوران دی پا پاکستان که یو شمیر افغان کدوال او پا دغه حواد که ده افغان بندیانو ده مدافع وکیلانو لرداله منیزه کاکر لازه دی راودیو سر پا مرکه که ده پاکستانی پولیسو لخوا ده افغانانو لزوراولو شکایت کرده و دوی ده کرده و چه پاکستانی پولیسو یو شمیر افغان کدوال زوراولی او نیولی دی او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستې دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې 4 کاله وړاندې ترکیې ته تللی، وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه هم
مونگ پا 2013 کال که ترکیه تراغلو او وستل توازیت خنه دی. در ترکیه پولیسو زمون کیس رد کرده. مونگ بی برخلی کهیو. مونگ در ملگرو ملتونو لسازمان سخه غوارو چی زمون سنزو تا رسیده نوکری. زکه پا ترکیه که در کدوال جون دیر سنزمان دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رحیز دغه هیوات تللی ده، وای چل از دکلو روست ده کدوالو ده روزن پا یو سازمان که کار کوی. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس دکترا وایم او په یو سازمان کې د مهاجرینو د روزنو لپاره کار کوم، خو لا هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمې ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR دا ورځ له کور څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2 جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال له اګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبې پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د پټنځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې 2 کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیه او اروپا او په 100 کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کیږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.